سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بچی دي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یو نامه وایي د طالبان لخوا د خلکو نیول د اندېښنې وړ او د نړیوالو بشري حقوقو د مکلفیتونو خلاف دي. یو نامه نن د خبر پر خپلې شبکې کړې ویلي دي چې طالبانو د ښځو د حقونو فعالانې جولیا پارسی او ندا پروانی د قلم لارې د ټولنې بشرمتی ولاوي سا افغانستان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او د پانتونو سات رسول پارسی نیولې چې باید د خپل سری نیونو ته د پایټکې کړي. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کړي چارج بینټ نن په خپلې شبکې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې دوی دې له کم شرط پرته ژر تر ژره جولیا پارسی او ندا پروانی خوشي او خوندیتوب یقیني کړي. بل پلو یاد پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشته افغان میرمنو نن د طالبانو لخوا د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د یو شمېر غړو په ځانګړي توګه جولیا پارسی او ندا پروانی په نیول کېدو اعتراض کړی دی. په ویډیوګانو کې چې د مختلف ښځو د اصلي خوځښت مشر مونسي مبارز د رادیو تاسوبلی اعتراض کوونکو پکې د دغه فعالانو له بي قید او شرط د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. ویل شوې ده د پروانی د هغې میړه او سوې د سمبلې پرې وشتمه په کابل کې نیول شوې دي. زیر نور فعالان لکه رسول پارسی مت ولوي سمرتزه بهبودی او نور له هم د طالبانو په توقيف کې دي. طالبانو په کابل کې د نړیوالې مرستندوی ماموریت یا IAM په نوم د وی خیریه موسسې څلور کارکونکو خوشی کړی دي. دغه کسانو ته ونیږدې سرچینې د نوم نه خودل په شرط ازادي راډیو ته ویل طالبانو د پنځمبه په ورځ دغه موسسې څلور کارکونکو د دوو موچروانانو په ګډون خوشی کړی دي. دغه سرچینې زیاته کړه چې طالبانو ژمنه کړې شو د دې موسسې ټول نیول شوی کسان بره خوشی کړي. سرچینې دغه کسانو د نیول کېدو بیرته خوشی کېدو د سرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. د نړیوالو مرستندوی ماموریت په نوم موسسې هم وسه په دې اړه تفسیر نه وکړي. د IAM خیریه موسسې په اسمبلی میشت کې ویلي چې طالبانو یا تلس کارکونکو په غور ولایت کې نیولې دي. د غور لپاره د طالبانو د والی ویانت عبدالواحد حماس غوري فرانس پرېس خبري اژانس سره خبره کړې ده چې دا سیاسنات او غږیز پیغامونه ترلاسه کړي چې خي دغه نیول شو کسانو خلک مسیحیت سره بلل. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. مستقلو سرچینو تر اوسه د غوري د ادعا نه ده تایید کړې. یو شمیر افغان سیاستوالو د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د زوی شهزاده میرویس ظاهر د مړینې خبر ورکړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی شهزاده میرویس ظاهر نن په کابل کې مړ شوی دی. هغه کرزی د میرویس په مړینې خوشنی خودلې نوموړی وطن دوست او مړینې یو لوی ځای بللی ده. د افغانستان د ملي مصالحې د اعلی شورا پخوانی مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم نن په خپل فیسبوک باندې د شهزاده میرویس له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. تر اوسه د شهزاده میرویس د مړینې علت په رسمي ډول نه دی اعلان شوی. شهزاده میرویس په پخوانیو بیلابیلو حکومتونو کې په بیلابیلو څوکیو کار کړی دی. راپورونه وایي د بلوچستان په مستون کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شوی مراسمو کې د چاودنې له کبله د مړو شو شمیر تر 500 واوخت. په مستون کې روغتیا مسؤلینو مسؤول ډاکټر رشید محمد سی د صدر ریډیو مشال څنګه ته ویل چې د وژل شو شمیر 250 او د ټپیانو 550 تر رسیدلی دی. تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اتسکسی د صدر ریډیو مشال څنګه ته ویلو په چاودنې کې لږ څه لګیدل لاس کسان وژل شوی او تر 500 زیات نور ټپیان دي. هغه ویلو چې د مړو ټپیانو شمیر خای زیات شي. مستونګ د بلوچستان د مرکز کوټه په 50 کیلومتر کې پراته سیمه ده. تر اوسه د نن چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د خیبر پختونخوا په هنګو کې چاودنې خلکو ته مرګژوب لړولې. چاودنې نن د دوابې د پولیسو د ماموریت په جماعت کې د جمعې له لمانځه مخکې د خطبې پر مهال شوې ده. د پولیسو د ماموریت مشر شاراز د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې په پیښه کې دوه تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. شاراز یې تکړه د چاودنې له کبله د جماعت چتر غورځېدلې او د کندوالو لاندې د بندو کسان تر ایستلو هڅې پیل شوې دي. د هنګو د پولیسو مشر نصر احمد رسنوي ته ویل په جماعت کې له دیرشو تر ویختو پورې کسان موجود. نصر احمد زیاته کړی دا بیرشته چې د وژل شو کسانو شمیر زیات شي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت هم نه دی منلی. پاکستان له دې هېواده ټوله غیر قانوني کډوال باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس تېره ورځ په یوې خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت یې پریکړه کړې د افغان کډوالو په ګډون ټول بهرني وګړي چې په دې هېواد کې بنا قانونه توګه اوسېږي له پاکستانه وباسي. له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ په لیوه پاکستاني خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې حکومت د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې لخپلې خاورې د افغان کډوالو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال وباسي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس د پنځمې پورز د سپتمبر 23مه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. نوموړي وویل چې د دغه پریکړې پر بنسټ به هغه افغانان چې په پاکستان کې ثبت شوي او د اوسېدو قانوني اسناد لري نه وستل کیږي.
د کابینې له لوري نوې تایید شوې پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې دا د بیلابیلو هیوادونو وګړي چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې ژوند کوي د ټولو لپاره ده. د دوی په اړه کابینې پریکړه کړې چې په دوی کې هر څوک دی باید خپلو هیوادونو ته بیرته ستنې شي.
له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ هم له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. که څه هم په رسمي ډول په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو وړاندې تر دې یو شمیر پاکستاني رسنیو د ځینو سرچینو له قوله ویلي وو چې پاکستان غواړي 1.1 میلیون افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواده وباسي. په دې کې هغه افغانان هم راځي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه وړي، خو په دې هېواد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسېدلې. دا کډوال د پاکستان د حکومت په دې اعلان سره سخت اندېښمن دي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان کډوال بشیر احمد چې له تیرو 15 کلونو راهیسې دې هېواد کې ژوند کوي خو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، ازادي راډیو ته وویل چې په پېښور ښار کې ځان ته ښه ژوند برابر کړی خو که افغانستان ته ستول کیږي باید هر څه له سره پیل کړي.
موږ لپاره ډېره سخته ده ځکه زموږ خویندې دلته سبقونه وایي، موږ ډېر ښه کاروبار لرو او اوس که چیرې موږ افغانستان ته لاړ شو نو کاروبار مو له منځه ځي، خویندې مو له درسونو څخه پاتې کیږي. په افغانستان کې د ښه ژوند کولو لپاره شرایط نه دي برابر.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په دې هېواد کې په وروستیو کې په افغان کډوالو د ژوند کړۍ تنګه شوې ده. د دې شورا مشر میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل
اعلان دیروزه دولت پاکستان
د پاکستان د تیرې ورځې اعلان چې له مخې له 1 میلیون زیات افغان کډوال چې غیر قانوني دي د دې هېواده وستل کیږي، دا کوو غواړو کوونه غواړو دلته د میشتو افغان کډوالو په ځانګړي ډول ماشومانو او ښځو په روح او روان منفي اثر لري چې دلته اوس مهال زده کړې کوي او نورو هېوادونو ته د تګ په هیله دلته شپې سبا کوي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د پاکستان د دغه تازه پریکړې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د تیرې چهارشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو سره انساني چلند وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې د پاکستان دا پلان هغه افغانان زیانمنوي چې اوس مهال په نړیواله کچه خوندیتوب ته اړتیا لري. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی امریکا غږ ته ویلي چې دوی به له پاکستانه په دې اړه وضاحت وغواړي. اخوا ایران هم له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو خبره کړې. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د چهارشنبې په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د دوی لخوا د یوې جوړې شوې کړنلارې له مخې به له ایران هغه افغان کډوال وباسل شي چې قانوني اسناد نه لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان مخکې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 2.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دغه سازمان د راپور پر بنسټ په دوی کې 80% ایران او 13% پاکستان او 11% نور ترکیه ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي مرستیال امینه محمد وای په اسلام آباد کې د پېسلام کې د ښځو رول تر سرلیک لاندې وغونډه جوړیږي او په دې غونډه کې به د افغان ښځو انجونو وضعیت هم وڅېړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي مرستیال امینه محمد د افغان ښځو او انجونو د وضعیت په اړه په اسلام کې د ښځو رول په نوم د یوې غونډې د جوړولو اعلان وکړ. امینی محمد دا خبره په یو خبری ناسته کې دی او خبریال د پښتنې په ځواب کې وکړه. وی ویل چې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. اغلی محمد د افغان ښځو د نجونو او کار د حقونو د تضمین لپاره د طالبانو پر حکومت د فشار راوړلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه.
په اسلام کې د ښځو د رول په اړه غونډه جوړیږي او د افغانو ښځو د وضعیت د ښه والي په برخه کې به ځینې مسایل وڅېړو. تاسو پوهیږئ چې د اسلامي همکاریو بنسټ په دې وروستیو کې افغانستان ته یو پلاوی استولی، نو موږ فکر کوو چې ګاونډیان هم دې مسلې په اړه خپل فشارونه ډېر کړي. هغوی د نړیوالې ټولنې برخه دي، باید ټینګار وکړي تر څو ډاډمن شي چې افغانستان کې ښځو ته حقونه بېرته ورکړل شي.
اغلی محمد د غونډې د نیټې ځای او څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې رئیس ډینیس فرانسیس د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز له سره غور وکړي. هغه وویل،
زه له افغان چارواکو غوښتنه کوم چې پر دې تګلارې له سره غور وکړي او نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې شي او زده کړې وکړي تر څو وکولی شي د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي.
په اسلام کې د ښځو رول غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر افغان فعالانې وایي طالبان باید په دې غونډه کې د نورو اسلامي هیوادونو له تجربو او قوانینو زده کړه وکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نازیې نوري آزادۍ رادیو ته وویل،
په دې هیله چې په دې کانفرنس کې د طالبان نمائندگان هم حضور ولري او د بل هیوادونو او اسلامي هیوادونو څخه د هغوی د تجارب څخه ګټه واخلي چې څنګه هغه اسلامي هیوادونه د ښځو حقونه په بشپړ توګه او په د اسلامي چوکاټ په مطابق بیان کړی او ورته قانون جوړ کړی. طالبان څخه مو دا هیله ده چې د هماغه اسلامي هیوادونو د تجارب څخه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې د بښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا وویل چې طالبان باید د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز په تړاو وپوښتل شي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو د دغو چارواکو د څرګندونو او د یادې غونډې د ترسره کېدو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقوق ټینګ کړي دي. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې له کار او زده کړو د ښځو د منع کولو تر څنګ دوی تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته د تګ په ګډون له خپلو ټولو ټولنیزو او سیاسي فرهنګي حقوقو بې برخې دي.
د طالبانو حکومت تیرونه اعلان کړی و چې په ټولو ولایتونو کې د علماو شوراګانې د جوړولو چارې بشپړې کړې دي. د راپور درته لرو. له دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم بهیره وایي،
د طالبانو حکومت تیر کال د مرغومې یا جدي میاشت کې په کندهار کې د دې ولایت د علماو شورا جوړه کړه چې د دې لړۍ وروستۍ هغه د لوګر د علماو شورا وه چې تېره اونۍ یې د غړو 14 کسیز نوملړ اعلان شو. د طالبانو حکومت ویان هم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په 43 ولایتونو کې د علماو د شوراګانو د جوړېدو چارې بشپړې کړې او غړي یې ټاکلې دي. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت اکثره چارواکي ملایان دي، د علماو شوراګانې به د دوی په حکومت کې څه مسؤلیت او صلاحیت ولري؟ د کابل د علماو شورا مالی او اداري مرستیال شیخ عبدالحمید حماسي د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
کاری هغه خو څه ده، د هر ولایت مغ خپل ولایت پورې مربوط ده. مثلا د والی، د قومندان، د استخباراتو ټولې حکومتي ادارات چې دي دغه د کار څارنه دوی کوي. او سره لدی یو بلغه اداره چې ولس کوم شکایت لري له کوم ارګان، هغه دغه شورا سره شریکوي او دغه شورا بیا له مربوطه ارګان سره خبر شریکوي.
ښاغلی حماسي وایي، د علماو شوراګانې یو مشر، یو مرستیال او یو مالی او اداري مرستیال لري او په هر ولایت کې د غړو شمیر توپیر کوي. د طالبانو د لومړۍ دورې یو چارواکی او سیاسي شنونکی سید اکبر اغا وایي، د علماو شوراګانې به د طالبانو په حکومت کې په ولایتي کچه د مخکینی حکومت د ولایتي شوراګانو په څیر رول ولوبوي، خو نوموړی زیاتوي چې باید په ترکیب کې د علماو تر څنګ نورو مخورو ته هم ځای ورکړل شوی وای.
څه خبره به دا وایي چې د علماو د شورا سره نور بانفوزه مصلحین او ښه خلک هم ملګري وای. خو بیا هم یو څه څه ملګري دي چې تر دغه نوکري زیاتو سره ملګري وای، دا به ډېر ښه وای، د ملت پوره نمایندګي به کړې وای.
سید اکبر اغا زیاتوي، د علماو اوسنۍ شوراګانې ډېر اجرایوي صلاحیتونه هم لري او په رسمي چوکاټ کې دي، خو د نوموړي په خبره د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د علماو شورا یوازې د اړتیا په وخت کې راغوښتل کېده او مشوره ترې اخیستل کېده. سره له دې چې د علماو شورا غړي وایي کار یې پر حکومتي چارو څارنه ده، خو د حقوقي او دینی مسایلو کارپوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی بیا وایي تر اوسه د دې شوراګانو صلاحیتونه او مسؤلیتونه نه دي واضح شوي.
دا چې اوس به په کومو اصولو کومو قواعدو آیا د شوراګانو فیصلې به کمپلسري یا وجیبوي وي یا مشورتي وي، او د دې په څنګ کې لسها او نور هغه مطالب چې باید روښانه شي دا باید قانون روښانه کړي. کم قانون روښانه کړي چاته معلومه نه ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور دنیا عالمان بیا د علماو د شوراګانو په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شوراګانو کې یوازې هغه ملایان انتصاب شوي چې د طالبانو د ډلې اړوند دي. په بامیان کې د شیعه دیني عالمانو د ټولنې مشر نصرالله وایزي ادا کوي چې د دې ولایت د دیني عالمانو هغه نوملړ چې دوی له طالبانو سره شریک کړی وو یو کس هم ترې د دې ولایت د علماو شورا ته نه دی غوره شوی، او په خبره یې په ځای طالبانو خپل کسان ګمارلی دي. نوموړی وایي
مکتوب و فرمانی کې
هغه مکتوب چې لکندهار څخه راغی و مولیدل چې هیڅ شیعه عالم او زموک اهل سنت دینی عالمان په هغه نوم لړکی نشته، هغه لس هم چې راغلی او د عالمانو نمونه پکې شته دا له هغې ډلې څخه نه دي چې له بامیان ولایت څخه لیست لیږل شوی وو.
په تیر جمهوری حکومت کې د کابل د علماو شورا مشر مولوی عبدالقادر قانیت هم ادعا کوي چې د طالبانو له لوري په جوړو شویو شوراګانو کې د دې ډلې له ملایانو پرته نور عالمان نشته. ښاغلی قانیت ازادي راډیو ته وویل چې د علماو مخکینۍ شوراګانې انتخابي وې خو اوسنۍ شوراګانې د نوموړي په خبره انتصابي دي.
علماو به د حج اوقاف وزارت ته لارې ټاکنې کولې، خو اوسنۍ شوراګانې انتصابي او د یوې ډلې دي چې 14 یا 15 تنه غړي لري. دا شوراګانې د افغانستان د ټولو علماو څخه نه دي تشکیل شوي، څنګه چې مخکې شوراګانې نمایي شوي او له علماو څخه حکومتونو د خپلو اړتیاو په اساس فتوا اخیستله، نو ویلی شو چې اوسنۍ شوراګانې هم نمایشي او د حکومتداري او خپل مشروعیت په خاطر استفاده ترې کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دیني وکو پاړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي وو چې د علماو شورا په ترکیب کې د دیني علماو ترڅنګ قومي مشرانو ته هم ځای ورکړی. د طالبانو حکومت لخوا د علماو په جوړو شویو شوراګانو داسې مهال نیوکه کیږي چې تر دې مخکې هم ورته شکایتونه شوي چې طالبانو ډېر حکومتي بستونه خپلو کسانو ته ورکړي، او په وروستیو کې حتی په مسلکي او اکاډمیکو بستونو کې هم خپل داسې کسان ګمارلي چې مسلکي پوهه او تجربه نه لري. طالبان داسې مهال د علماو شوراګانې جوړوي چې د دوو کلونو له تېرېدو وروسته یې هم حکومت سرپرست دی، د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اساسي قانون نه لري. که څه هم طالبان وایي د رسمیت پیژندلو ټول شرایط یې پوره کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو او نورو هیوادونو تل له طالبانو غوښتي چې تر بهرني مشروعیت مخکې باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي او د ټول ګډونه حکومت د جوړولو تر څنګ دی ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچاری په دې خبرونه کې د پښتون کلتور ورځ ولمانځل شو. د جنید د شعر د لومړي جایزې د شاعري اغلی کلیوالي نظر د سر شریکو
یو داسې احساس چې نشم بیانولی. د ادب له ټولو ملاتړ کوونکو څخه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې ستایلې یم، هڅولې یم.
د اغلی کلیوالي شعر هم لرو او د دې جایزې د بلې ګټونکو اغلی لمن څرګندونې او شعر خپرو.
په ورځي کې چې په لوړه لنډۍ وایم هغه ورکه تسکا مات پرې ماته ومه.
د جنید د شعر فوقلاده جایزه اغلی گهیز خپل کړه.
ای دړندو سترګو خاون د دکاندار خان زه کتابونه لولم شپه ده دا دیو پڅو ده.
د فانشوزو په آنلاین ادبي بهیر کې د داستان سیمینار کیسه لیکوالی لیمه ودان وړاندې کړ.
د سیمینار لپاره لګډونوالو د کورنۍ کور په توګه غوښتنه وشوه چې د لاندې کیسې لپاره یو موضوع فکر وکړي.
خصوص کې مو د شنګ مشاعرې ته ورولو او په غزنی کې د سانګو د ویلوبي ننداره در باندې کړو. د دا اونۍ د پښتون کلتور له ورځې سره سم پیل شو. دا ورځ په ځینو شهرونو کې لکه په کوټه او پېښور کې ولمانځل شوه. ځینو بیا آنلاین د دې ورځې یاد تازه کړ. د شنبې په ورځ چې د سپتمبر 28مه ده د پښتون کلتور ورځ وه. لا اتو کلونو را په دې خوا دا ورځ لمانځل کېږي. لومړی ځل د کوټې د پښتو اکاډمي تر سیوري لاندې په 2015 کال کې د پښتو د درې ورځني سیمینار په ترڅ کې پریکړه وشوه چې دا ورځ به د دې لپاره لمانځي چې نړیوالو ته څرګنده شي چې پښتانه خپل شتمن کلتور لري. د افغانستان لور ته تر ډېره دا ورځ په تېرو کلونو کې او سش کال د خواله رسنیو له لارې په انفرادي ډول داسې لمانځل شوې ده چې یوه ویډیو خپره کړې چې په هغې کې د افغانانو د کلتور یو اړخ راخیستل شوی، بل له افغاني جامو سره د یوې نجلۍ عکس په فیسبوک شریک کړی، بل له پټکي سره عکس اخیستی، ځینو د اتڼ ویډیوګانې خپرې کړې دي او داسې نورو کلتوري برخو ته یې توجه کړې ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې سش کال هم د تیرو کلونو په څیر دا ورځ توده ولمانځل شوه. مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو، له کوټې د دې ورځ د لمانځل راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال سمت شبنم څخه اورو چې په ډولونو پیل شي.
بلوچستان په مرکز کوټه او د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې بیلابیل پروګرامونه او دستورې جوړې شوې وې. په کوټه کې د پښتونخوا ملي او میګوند تر سوري لاندې د شاروالۍ په لوبغالي کې نه یوازې د پښتون کلتور په اړه بیلابیل سټالونه لګېدلي وو، چیرې چې د پښتون قام د دود او تاریخ په اړه ډېر تاریخي شیان ایښودل شوي وو. په دې ترڅ کې د نوسار سره تړاو لرونکي محمد یونس راته وویل چې د پښتنو د دود په لسګونو کلو زړه شانه خوند کړي او دلته نن د نندارتون د پاره راوړی دی.
یو نیم سل کال مخکې دا میچند ویني دا وړس په دغه دا ټایپ دی په باندې په تیوم په ویله دا د بډي و بیت دي دا چا جوشه د ګورم چې کی په خوده لټیند مثال دا موږ د غنانو د شذو کلتور دا ګند او دا خلی دا غړه کده بدی کی موږ مثال کولمبیا دا کوله دا کمیسونه د موږ کلتوري دا بنګړی دی دا دغه خلخور د پښتون سی باندې دا شلومبی دی دا قبر دی دا سیدنا غلیل د بدی باندې موږ دا مرګیانی مرګیانی وستلی دا دربین دی مثال لاټین دی موږ تر پښتون څه کلتور څه کلتوري سامان دی تار وسند دا ټول موږ راوړو.
د نندارتون کتلو او د پښتون کلتور د ورځې په دې پروګرامو کې د ګډون په خاطر نه هیواز د کوټ شاریان د شرولۍ و لوبغالی ته په لوی کچراغلی وو، بلکې د صوبې د نورو برخو څخه ځوانانو پر خپلو سرو د پښتنو لونګۍ تړلی او صدرې اغوستې وې. په دې ترڅ کې بغوړ سو د مسخیل څخه راغلی و اسن علي مسخیل ته
نو پښتون کلتور نړیواله ورځ ده. په دې ورځ موږ وا ټول نړۍ ته دا ورشو چې موږ پښتانه څومره پر امن خلک یو، څومره مینوال قوم یو. په دا نړۍ کې پر موږ یو توغ یو ډاټ یو ټول کیش یو نشان ول سوچ پښتون یو تراګر کوم دا هیڅ خبره نه ده. پښتون یو ترګټ زیاته پر امن مینوال قوم دی. دوی و نړۍ ته دا پیغام ورکوي پښتانه یو ډیر خپل کلتور سره ډیر مینه لري، ډیر میمانواز قوم دی. له تاریخ راځي پښتون یو ډیر غټ قوم یو غټ سټیلری له 5000 او 2000 کال سره راځي دا قوم را روان دي. نو دا ډیر غټ کلتور دی، غټ دستور دی. نو خلک دې ورځ راوځي اړ یو خپل شمله وتړي خپل کلتوري دا خپل جامه او دنیا ته نړۍ ته ښکار کول غواړي چې موږ دا خپل رواج لرو.
د پښتونو د کلتور د ورځې په دې دستور کې نه هیوازي ډیرې مېرمنې او پیغلې هم راغلي وي، بلکې دوی د پښتونو د مېرمنو د لاس جوړ شوی شیانو یو سټال هم لګولې وو. په دې اړه د پښتو زبي لیکوالی او شاعري مېرمن ارزو زیارتوال راته وویل په کار دی چې د پښتونو مېرمنې خپل پخوانی تاریخي شان په کورو کې خوندي وساتي، ځکه چې د دې په خبره دا ډېر زیات قیمتي وي.
دا یو لرغونی تهذیب لرو موږ پښتانه. نو په دې کې ثقافت کې چې زموږ څه شیان راځي د 2000 کلن تاریخ چې زموږ دی له وخت چې زموږ په استعمال کې کوم شیان راځي هغه دا راټول کړي دي. دا نجونو راوړي دي دا پیښي دي. پخوا چې کوم په استعمال کې کوم څیزونه وو هغه اکثره اوس مخ په ورکېدو دي او خلک یې په مطلب د ګلوبل ویدیش د ګلوبل اثرات په وجه نه استعمالوي. جدیدیت راغلی د دنیا کې مختلف شیان اوس په بجلی باندې هر څه دي. دوی خپلې غړکې خپلې ګډوې خپل کټوایي خپل بدنۍ خپل سلمچی څه چې زموږ روایات سره تړلي شیان دي دا راټول کړي دي. کاغذ مې چې اسلامی دی.
د سوریت د پښتونخوا ملی او میګوند مشر محمود خان اڅکزی هم د څه وخت لپاره رالی او د نندارتون د بیلابیلو برخو کتنه وکړه. وروسته د مشاریډو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو په ډول هر کام خپل دود او ثقافت لري، نو موږ ته پکار دی چې د نورو کامو د کلتور او دود احترام وکړو.
کلچر ورځ ده، موږ ډېر په خوشحاله یو. یوه خبره پکار ده چې موږ خپل کام ته وکړو چې وروره پر تا خپل دود ګران دی، پر تا خپل لومړی ګران ده، پر تا خپل لباس ګران دی، پر تا خپل رواج ګران دی، پر تا خپل د ښو بوټو پښتوني ګران ده. په دنیا کې د ژوند کولو لپاره پکار ده چې هر پښتون د هر انسان د ژبې، د هر انسان د کلچر، د هر انسان د ناستې ولاړ، د هر انسان د دود دستور، د غونه احترام وکړي لکه د ځان ده. نو به انسانان په دې دنیا کې د یو کلي په معنا ژوند کوي، یو بل ته به احترام کوي. ټول انسانانو مذهبونو سره جلا دي، ژبې جلا دي، دود دستور یې جلا دي. که موږ ځان دا وغواړو چې زما مور پلار په عزت کې پکار ده، هر چا د مور پلار عزت خیال
وساتي. بل پلو ته د حکومت بلوچستان د کلتوري ادارې تر څارنې لاندې د کوټې په نصیر خان نوري اډیټوریم کې د پښتو کلتوري ورځې په اړه نه یوازې یوه دستوره جوړه سوې وه، په کوم کې چې پښتو ډرامه وړاندې شوه او د دې تر څنګ ډېری ځایي هنرمندانو خپل هنر ښکاره کړی.
لکوټی څخه مو د پښتون کلتور د ورځې د لمانځلو راپور اوریده. دا ورځ په کراچۍ کې میشتو پښتنو هم لمانځلې ده او له پېښوره د دې ورځې د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال وسیم سجاد څخه.
دا سرینده په پیښور کې د پښتو نړیوالې ورځ د مانځلو پر مهال غږول کیږي. یاد پروګرام د لرغونی آثارو د محکمې او د خیبر پښتونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنګ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و. د ثقافت او سیاحت د ادارې ویان سعد بن اویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے اور خبر ادا دا خالی سٹی ہاؤس نے ہیریٹیج ٹریل دے اور مسجد محبت خان دے چوکیات گار دے گھنٹہ گھر دے کسا خوانی بازار جوخ دے نو ٹورسٹ کام راضی نو پیو ٹکٹ کے ٹول دیونا کرتی سی نو دا ڈیر تاریخی مقام دے سلویخ کالو کے دا کور جوڑ سے سٹی فیملی جوڑ کرے اور دو پکے بیسمنٹ دی یونیک ماڈل دے آرکیٹیکٹ دے سرا نو فیسلٹیٹ کو ٹورسٹ لبا خالی پا فرائیڈے پورا زمانے کلوزی اور نور اوپنی ٹول آفتا.
سیٹی ہاؤس دا سیلگرائی لپارا مشہور دے، خود وقت تیرے دلو سرے ڈیرے برخی رنگی شوی وے، اس یہ دوبارہ جوڑولو کار مکمل شو او د سیلگرو لپارا دا پختو نڑیوال ورزن منزلو پر مقای و وار بیا پرانستل شو. دا سیٹی ہاؤس پاڑا دا خبر پختنخوا دا لرغونی آثارو دا ادارے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالصمد مشال ریڈیو تو ویل
بالکل جی، دو سال سے سٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام
بالکل پہ سٹی ہاؤس کی دو کالو نا کار روانو دلتا سے حصے ڈیری خراب شوی وی دا آگے واپس جوڑول پورا شو واپس دا سیالگرو لپارا پرانستے شو دو کالو نا لپارا خراب حصے دا سیالگرو لپارا بند وی زمونگا مقصد دارے چی پخپل وقت کے دا بچ کو اور اتلون کے نسل دا ہوگو
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے اور
دو پختو ثقافتی ورس مانزلو او د سیټي هاوس کتلو لپاره د پیښور او شاوخوا علاقو نه یو شمیر ځوانان او نجونه ورغلي وو. د پیښور عثمان دانش یو د هغه ځوانانو چې پروګرام کتلو لا سیټي هاوس ته ورغلی وو. نوموړي د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل
او کوم ګورو نه په پیښور کې هم نن چې کې د پښتو کلچر ډیوا خدا سي ډیر پروګرامونه موږ نه کتل چې پیښور کې هم پکار خدا و چې په هر ځای کې دا سي پروګرام منعقد کړی شوی د صوبایي ګورنمنت طرف نه چې کوم د کلچر ډیپارټمنټ دی داغه طرف نه خو صرف پیښور کې چې کې نن دلته کې پروګرامونه موږ هم دلته راغلو ما خام ټیم کې پروګرامو د ورځې خنو خو ما خام کې دا پروګرامو نو هغه ته موږ دلته کې رالو نو ډیر زیات موږ خوشاله شو چې د پښتون کلچر ډے دا موږ خپل د پښتو چې کوم نه کلچر ډے مانځو دلته.
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد په خبره سیټی هاوس د لرګینه د نادره کار د مسلمانانو د هنر او د مرکزی ایسیا د معمارۍ لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور وو. نوموړي زیاته کړه د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی وو او په 1430 کې پای ته رسیدلی وو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې اونۍ په غونډه کې چې یکشنبه د سپتمبر په 24مه ترسره شوه، د بهیر درې غړې ملاله کلیواله، زولی لمن او شیبه گهیز وستایل شوی. دا درې د بهیر حق غړي دي چې د روان 1402 کال د جنۍ شریف د شیر کلنۍ جایزه یې ګټلې ده. سش کال و کسان د دې جایزې مستحق وګڼل شول. لومړۍ جایزه دوو کسانو ته اختصاص شوه. یو پکې ملاله کلیواله ده. دې له ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره خپل خوشي شریکه کړه.
یو داسې احساس چې نشم بیانولی، ته ادب له ټولو ملاتړ کوونکو څخه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې ستایلې یم، هڅولې یم. نننۍ لاسته راوړنه به زما د نورو لاسته راوړنو یو پیل وي. دې جایزې زه نور هم خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړم او ما دا هیڅ کړی چې زه باید نور هم په دغه برخه کې ډېر ریاضت وکړم، ډېر کار وکړم او زما اړیکې نور هم له شعر سره ژوره کړه.
د جنید د شعر جایزه تیرونی اعلان شوه. دوهمه جایزه یې نسیم ایسار ته ځانګړې شوه. مخکې تر دې چې د ښاغلي ایسار شعر در سره شریک کړم، د ملالې کلیوال یو شعر د دوی په شخ.
زبرانا د تورو شپو شما کپری خودم چا، زبرانا د تورو شپو شما کپری خودم چا، جوړ به تصویر د اینو شما کپری خودم چا، د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي، سکنه خور به د درخو شما کپری خودم چا، د وطن غیږ به خایسته کړم په رنگونو باندې، زب به رنگ د ګلابو شما کپری خودم چا، د غزل ناوی په سنگار کرم په نازک خیالو، بیا به انځور د خاپیرو شما کپری خودم چا، جوړ الفت نه مزب محبت خبروم، جوړ الفت نه مزب محبت خبروم، زب ټکور د پر هرو شما کپری خودم چا، پریک دی چلاړ تر اسمان شما د خیال په زینو، جوړ به امیل لستارو شما کپری خودم چا، د میوندۍ پیغلی تاریخ به یو ځل بیا تکرار شي، زه به ملاله د وختو شما کپری خودم چا.
له ملالې کلیوالې په مننې چې دا شعر یې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی و، له نسیم ایسار څخه هم منندوی یم چې یو شعر یې ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ډالۍ کړی او لوستلی.
د سر ویشتلو خیال دی هسې ناګهان راغی، کاڼی تر شار را پسې له بیابان راغی، یو سلویشت کاله اسرائیل نه ووت او اوس میکایل کړی قسم که تر مسکن افغانستان راغی، او زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوا، زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوا، شبنم میلمه دی ستړی ستړی له اسمان راغی، او د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه، د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه، لالچ د هرو د ملا صاحب له بیان راغی، او بغیر لما چې زړه می تایو ور سندرې وایم، بغیر لما چې زړه می تایو ور سندرې وایم، تا څوک لیدلی چې خندان دل تاوان راغی، او د نظر تول مناسب نه دی د کردار کانو ته، د نظر تول مناسب نه دی د کردار کانو ته، دا ایماندار په نظر څومره بی ایمان راغی. او تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه، تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه، د کیف موج کې د دریاب زړګی لمیان راغی. نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایسار نو څه، نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایسار نو څه، نه می ترتا ورسید نه می لاس تر ځان راغی، نه می ترتا ورسید نه می لاس تر ځان راغی.
د جنید د شعر لومړی جایزه د $1500 په ارزښت وه. دوهمه جایزه چې درې کسانو ځولۍ لمن کشمیر اندړ او عارف روان ته ځانګړې شوه، هر یوه د $300 وه. ځولۍ لمن د جایزې تر ګټلو او خبرېدو وروسته خپل احساس د واټساپ له لارې له ازادي راډیوي مجلې سره په خپل پیغام کې شریک کړ.
زه چې سهار راویښه شوم، اول مې د جنید جایزې په پیغامونو سترګې ولګېدې. دا چې دوهم مقام کې زما نوم هم و، د خوشحالۍ سره سره حیران هم شوم، ځکه چې ډیر نه وخت مې زړه ښه کړ چې سیالۍ کې د ګډون وکړم. خو باور وکړئ چې له جایزې سره سره مې ډیره انرژي د ملګرو او د میرمنو په آنلاین بهیر کې د نجونو له مثبتو پیغامونو واخیسته. د پروین ملال خبره چې یوه خوله خندا په څو ده، نو اوس وخت کې هغه څه چې کمی یې بیخي ډیر دی همدغه یوه خوله خندا ده. د خوشحالۍ حس دی هغه که اوږدمهاله وي او یا هم د څو شیبو لپاره. فکر کوم هغه څه چې موږ یې له نشتون سره مخ یو په خپل ځان باور دی. یو زه د میرمنو په استعداد کې هیڅ شک نه لرم، خو یقین لرم چې یوه جایزه یا یوه هڅونه یا یو مثبت نظر د دوی د خوښۍ او د لا غوړېدو سبب ګرځېدلی شي. دغه سیالۍ هم د ځوان کهول د فکري پختیا په لاره کې ښه خنډونه له مخه لرې کوی شي، چې ډېری ځوانان د هڅونې د نشتون او په ځان د باور نه لرلو له امله ورسره مخ دي.
داخلي لمن یو غزل به د دوی په شخص سره واورو.
چې غږېږم خیالات پرې ماتومه، خاموشي ده سوالات پرې ماتومه، دا چې سترګې دې په سترګو ښکلومه، د مین زړه احساسات پرې ماتومه، تیګه را چې نن دې بله پیغله ښکل ده، اوف تندی مې خپل میراد پرې ماتومه، د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه، د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه، د زړه کور کې لات منات پرې ماتومه، د ټټر په منځ شین پوڅې ټک وهمه، د ټټر په منځ شین پوڅې ټک وهمه، د بدرنګو نظر مات پرې ماتومه، په ورڅۍ کې چې په لوړه لنډۍ وایم، په ورڅۍ کې چې په لوړه لنډۍ وایم، هغه وړکې په زړه مات پرې ماتومه، هغه وړکې په زړه مات پرې ماتومه.
پر اوسه ښکال چې د لومړي ځل لپاره جنید شریف ته جایزې ورکړې، هغه وخت 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول. سږ کال دوی جایزې پرې زیاتې شوې. یوه یې فوق العاده جایزه ده چې شیبه ګهیز د دې جایزې مستحق وګڼل شوه. دا وایي که چېرته د نجونو او میرمنو مخه ونه نیول شي، لاسته راوړنې به یې پسې زیات شي.
څنګه کومه سیالۍ کې ګډون کړی و، هغه ځای ورته ده بریالیتوب خبرې راشي، انسان خوشحاله کېږي. زم زخته زیاته خوشحاله یم چې سږ کال په دې سیالۍ کې ګډونواله او بریالی هم شوم. دغه بریالیتوب بس ما لومړی او آخر بریالیتوب نه وي، دا به پر ما مثبت اغیزه ولري. مثبت اغیزه په دې مانا چې زه به وهڅېږم او هڅه به مې دا وي چې نویو کارونو او نوښتونو ته پام وکړم، او ټولو ته به دا وښیم چې میرمنې ضعیفې نه دي، میرمنې ته زده کړو ته پرېښودل شي ډېرو کارونو او د ډېرو نوښتونو وړتیا لري.
اغلی که هیڅ خپل یو غزل هم په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې لورولی دی.
رانا پسو د سنگار شوی دا تیار پسو ده رانا پسو د سنگار شوی دا تیار پسو ده د دغه خا کلی دا کیسه پسو ده ای دړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه زه کتابونه لولم شپه ده دا ډیوه پسو ده ای دړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه زه کتابونه لولم شپه ده دا ډیوه پسو ده ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره ته راوړي ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره ته راوړي دغه ګوډي هغه بنګړي او دا چنبه پسو ده بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي په میکده کې چغه وکړي چې نشه پسو ده ستا د یوسف مخ د لیدلو ننداره پسو ده ستا له خمار سترګو جوړ آینه پسو ده د انسانیت لپاره غوره دایره پسو ده په دې دربار کې د وژلو فیصله پسو ده د انسانیت لپاره غوره دایره پسو ده په دې دربار کې د وژلو فیصله پسو ده دا په سرو وینو جوړه فلسفه پسو ده شیبې داستا د ارمانونو جنازه پسو ده رڼا پسو ده سینګار شوې دا تیاره پسو ده د دغه ښار د هغه کلي دا کیسه پسو ده
د جنید شریف د شعر د جایزې شپږتنه د ځانګړي پلاوي له لوري چې غړي په بیلابیلو هیوادو کې میشتي وروسته تر دې غوره شول چې د دې کسانو شعرونه وارزول شول د دې جایزو وم ګټونکی د شعرونو له ارزونې پرته استاد شاعر پیر محمد کاروان شو له یوې خبرتیا وروسته مو بیا هم د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له یوه ابتکار خبرو دوی د کیسو د نقد سیمینار درلود البته یادونه وکړم وړاندې په خبرونه کې د نارینه وو د یوې شعري غونډې راپور هم اوریدل شي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په 15 غونډو کې د کیسو سیمینار درلود په دې غونډو کې د کیسې په تعریف خبرې وشوې د کیسې لیدلوری روښانه شو په دې برخه کې د ښځینه لیدلوري مسله وڅېړل شوه له تخنیکي پلوه د کیسې پر پیچلي موضوع پلاټ خبرې وشوې چې څو ډوله دی څرنګه پراخیږي او منطقي پلاټ ته څرنګه توجه پکار ده د سیمینار په ترڅ کې د کرکټر په اړه هم خبرې وشوې چې څرنګه په کیسه کې وده کوي د کیسې په بل مهم عنصر مکالمه هم خبرې وشوې زمان مکان تلوسه ژبه حتی د کیسې د کرکټرونو د نوم او د کیسې د عنوان مسله هم وڅېړل شوه دا سیمینار کیسه لیکوالي لیمه ودان وړاندې کړ په دې اړه به نور له دوی څخه واورو
په دې سیمینارونو کې د لاندې کیسې لیکلو په بیلابیلو تخنیکونو بحثونه وشول او د دې ترڅنګ مو د تجربه لرونکو لیکوالو تجربې او نظرونه هم واورېدل په هر برخه کې یو کیسه ټاکل کېده او د سیمینار په اوږدو کې د بیلګې په توګه کارېده سیمینارونو تر ډیره عملی بڼه درلوده هغه داسې چې د سیمینار له پایله له ګډونوالو د کورنۍ کار په توګه غوښتنه وشوه چې د لاندې کیسې لپاره په یوه موضوع فکر وکړي دوی په همدې موضوع د سیمینار تر پای عملا کار وکړ چې بشپړې کیسې به پرې ولیکل شي
اخلي ودان آزادی راډیو ادبي مجلې پروګرام ته د واتس اپ لاري په خپل رالېږلې پیغام کې دا هم وویل چې د کیسو پاړه د دوی سیمینار به وروسته د کتاب په بڼه خپور شي
موږ غواړو د دې سیمینارونو لیکلې بڼه لومړی په 5 مقالو کې خپره کړو چې نور کسان هم ګټه ترې واخیستل شي او په پای کې به دا مقاله د کتاب په بڼه راټولوو چې په هغه کې به لاندې کیسې هم شاملې وي چې بهیروالو د دې سیمینارونو په جریان کې لیکلې دي
د دې سیمینارونو د وړاندې کولو پر مهال پلسکونو افغان جنو او ښځو د افغانستان له دننه او د نړۍ له بیلابیلو سیمو آنلاین برخه اخیستې وه د غونډې په برخوالو کې یو هم لیکواله ځلا نور وه د آزادی راډیو ادبي مجلې پروګرام ته وویل چې دا سیمینار ډیر عالی وو
سمته عالی څه کوایم چې زمونږ نوې کیسه لیکوالې چې نوې وخت لیکل وکړي یا زمونږ هغه کیسه لیکوالې چې زمونږ د کیسو په ځینو برخو کې د دوی مشکل وو یا وخت لیکل په اړه ډیر پوښي یا اغه کیسه لیکوال چې لیکل پرې خې وو په لیکلو باندې راغلل او له دوی سره دغه ډیره زیاته مرسته کړې وه. یو کمال یې دا و چې زه ورته علي وایم. بله خبره دا ده چې زموږ سره په بهیر کې علي کیسه لیکوال شته او دوی سیمینار د لیمیچانې ودان له خوا وړاندې کېده، خو دغه سیمینار کې زموږ نورو بهیروالو هم کولی شول چې خپل فکر، نظر یا د کیسه لیکوالۍ هغه تجربې یا هغه خبرې چې دوی لري یا هغه هم کولی شول چې له موږ سره وړاندې کړي.
جلانور زیاته کړه چې له مې ودان بهر اونۍ وار له مخې د کیسې هغه موضوع یا عنصر چې دې به خبرې پرې کولې اعلانوه، چې دا هڅه ډېره ګټوره وه ځکه چې د بهیر ټولې برخه والی به مخکې له مخکې چمتو شوي وي او بیا به یې خپل نظر هم د سیمینار په ترڅ کې شریکوه. ځلانور بیا وویل چې په دې ډول دا سیمینار په یوې ګډې هڅې بدل شو.
مونږ ټول بهیروالو پکې خپلې پوښتنې، خپل نظرونه، خپل فکرونه شریکولی شول. د دې سیمینار یو بله ګټه او ډیره ښه ګټه دا وه چې که چیرې یو څوک مثلا تاته معلومات درکوي او درته وایي چې مثلا دغه دغه شیان کیسې کې د دغه دغه شیان ته باید پام وشي او دغه باید دغه څه فکر کوم ګټور دي، خو لا ګټور هغه وخت سي چې تا باندې عملي کار وشي او عملي در باندې کیسه ولیکلی شي. چې زمونږ د دې سیمینار یوه ډېره عالي ګټه دغه وه چې موږ باندې عملي کار کېده. مثلا که چیرې زه فکر کوم هغه کیسې لیکوالو چې موضوعات یې درلودل او کیسې مې شو پلی لیکلی، د سیمینار په اخر کې دوی یوه کیسه له ځان سره لرله او دغه ډېر عالي کار دی.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بله غړې میمونه کامران هم د کیسو له سیمیناره خوشحاله ده. دا د دې سیمینار درې مهم ټکي دا روښانه کوي.
په دې سیمینار کې په کیسو باندې بحث کېده، د کیسو تخنیکی اړخ څېړل کېده او ورسره په څنګ کې په کیسو باندې عملي کار کېده او بل خواته د بهیروالو څخه عملي کار هم غوښتل کېده.
اخلي کامران زیاتوي چې د دې سیمینار مواد د ځوانو کیسه لیکوالو لپاره یو غوره مرجع ده.
دا د ځوان نسل لپاره، خصوصا د هغه کسانو لپاره چې دی غواړي نوې کیسه لیکل زده کړي یا هم د کیسو په تخنیکي اړخ باندې پوه شي، یو ښه مرجع ګرځېدلی شي او هم دا ډول دا کسان کولی شي په ډېره اسانه توګه دا معلومات واخلي، دوی ولولي او په ډېر تفصیلي توګه د کیسې په تخنیکي اړخ باندې پوه شي، کیسه لیکل زده کړي او وکولی شي ښه کیسه لیکوال پاتې شي. ځکه چې په دې بهیر کې او په دې سیمینار کې سره له دې چې هغه لیمی ودان په کیسو باندې بحث کاوه، د کیسو په تخنیکي اړخ باندې بحث کاوه، د ځینو لیکوالانو مقالې راختې، د هغو تجربې شریکولې او ورسره په څنګ کې ځینو لیکوالو بهیروالو خپل نظریات شریکول او خپلې تجربې وړاندې کولې، چې په دې سره سیمینار لا غني شو او دا سیمینار ډیر ګټور تمام شو.
میمونې کامران ازادي راډیو ادبي مجلې ته دا خبر هم وکړه چې د کیسې په برخه کې د تھیوري زده کړه ممکن آسانه میسر شي، خو د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په سیمینار کې د تھیوري ترڅنګ د کیسې د عملي زده کړې زمینه برابره شوه.
زه فکر کوم زیاتره زموږ ځوانان او هغه کسان چې غواړي کیسې ولیکي په دې سبا ګرځي چې زه څه ډول وکولی شم یوه کیسه ولیکم، څه ډول یوې کیسې په تخنیکي اړخ پوسم، سره له دې چې زموږ په ځینو تحصیلي ځایونو کې به په دغو برخو کې معلومات ورکول کېږي، اما دا ټول تیوریکي معلومات ورکول کېږي، عملي کار په چا نه کېږي. همدغه سیمینار یو له هغو ځایونو څخه و چې عملي کار په کیسو وسه او په ډېر اسانۍ سره څوک کولی شي د کیسو په اړوند پوه شي.
اغلی کامران خپل تجربه له موږ سره شریکوي او ټینګار کوي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر سیمینار نویو کیسه لیکوالو ته د زده کړې مزل لنډوي او آسانه کوي.
شخصا ما په لومړی کې چې غوښتل کیسه لیکل پیل کړم، نو زه به ډیره سرګردانه وم، چې زه څه ډول وکولی شم د کیسو په تخنیکي اړخ پوه شم یا څه ډول کیسه ولیکم، ځکه کیسه لیکلو سره مې ډیره علاقه وه. خو دا چې ځینې ښوونکو سره مې پیژندل، خپله کیسه به مې له هغو سره شریکوله، د هغو نظریات به مې پرې راخیستل، د کیسو په برخه کې مطالعه پیل کړله، ځینې کتابونه مې پیدا کړل، مقالې مې پیدا کړې، بیا بر له هغې نه مې وکولی شول چې د کیسو په اړوند پوه شم. اما په دې برخه کې به ډېره سرګردانه وم، خو زما په شانته نورې هغه نجونې چې غواړي د کیسو په برخه کې لا پوه شي او وغواړي چې کیسه لیکل پیل کړي، دومره به زما په شانته سرګردانه نشي او یو ښه ځای به ورته د دغه سیمینار دغه راپورونه او د دغه سیمینار دا ټول راټول شوی بحث دی لنډو کیسو په اړوند دوی ته ډېر ګټور تمام شي او له دغه څخه ګټه اخیستلی شي، ځکه دا یو له هغو لاسته راوړنو څخه ده. د لنډو په کیسو کې هغو کسانو ته چې دوی غواړي لنډې کیسې پیل کړي دوی له دې سیمینار څخه ګټه واخلي او دغه سیمینار ولولي. په دې سیمینار کې هر اړخیزه بحث کېده او د کیسو په اړوند په ډېر تفصیلي ډول معلومات ورکول کېدل. واقعا بهیروالو ته یوه ښه لاسته راوړنه وه، او ورسره په څنګ کې هغه کسان چې دغه راپورونه او دغه سیمینار اړوند بحث لولي ډیر څه به ترې واخلي او ډیر څه به ترې زده کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د تیرې جمعې په ورځ د ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو لخوا د خوست ښار د غازی ببرکان منار د لمنې په شین چمن کې د شنګ په نوم شپنۍ مشاعره جوړه شوې وه. خوستي فرهنګیانو مشاعري او ادبي بانډارونه د خلکو د فکري روښانتیا او هیوادني احساس ته پیاوړتیا لپاره ګټور او اغېزمن وبلل، او د دا ډول پروګرامونو د ډېرېدو غوښتنه یې وکړه. په دې اړه نجیب الله خیل راپور چمتو کړی چې مشاعرې ته د ځوان شاعر محبت مندوزی په وړاندې شوی ترنم پیل شي.
سردا نروا چا کړدا ما کړدا
دا د خوست ښار د غازی بابرک خان زدران په منار کې د یو شمېر ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو په بلنه شرنګ تر سرلیک لاندې آزاده مشاعره وه، چې د دې ولایت لسګونه شاعرانو او د شعر او فرهنګ مینوالو په کې برخه اخیستي وه. د صبرې د سیمې یو شاعر محمد هاشم هاشمی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ډول شپېنۍ ناستې او ادبي بنډارونه د ځوانانو لپاره ګټور او اغېزمن وبلل.
واقعا دغه ډول مشاعرې او راټولیدنې د ځوانو شاعرانو لپاره، د ادبپالو ملګرو لپاره، د شعر سره د بلدتیا او همدغه ډول د شعرونو سره د شعرونو کې د پرمختګ لپاره یو ډېر مثبت ګام دی. بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه مشاعره په ډېر ښکلې فضا کې ترتیب شوې ده. یو خو د سرکونو دواړو غاړو ته غټ لایټونه بل شوې دي، ډېره ښه روښنايي آماده ده، او دویم ډېر ښکلی موسم دی، امن دی، ورورولي ده. خوستوال په ډېره مینه د ادب په غېږ سره راټول شوې دي او مشاعره یې ترتیب کړې ده.
یو بل خوستی شاعر ساقی تریزیوال بیا وایي د شعر په ژبه ولسونو ته د ټولنې د سمون او پرمختګ په خاطر ډېر ښه پیغامونه وړاندې کېدلی شي.
دومره په ادب مین ولس لکه د خوست چې دی الله الحمد سیال او سنی نه وینا خوست کې بندرونه د خلکو تر مابین واټن کموي، مرور پخلا کوي. د شعر او د نظم ژبه دا هغه ژبه ده چې په اساس یې ډېر هغه څه کولی شو چې موږ یې د نثر او د خبرو په ژبه نه شو کولی.
په دې ادبي بنډار کې له لنډو ویناو وروسته آزاده مشاعره پیل شوه، او یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر احسان الله درویش هم مشاعرې ته خپل شعرونه وړاندې کړل.
زه د شپې تیاره کې بد رقم ډارېږم، خو تشته یې زه نه ناست یم رڼا ته. وي پابندي ده ستا دیدن یې هم بند کړی، تا خدای چې زه به نه ګورم اتا تا. خیال مې ستا ته بے باور زندگی ده، شاید مړ شم تر راتلونکي ملاقاته.
خوستی فرهنگ پال عبدالرحیم حاطف بیا د پیر محمد کاروان یو شعر حاضرینو ته واوراوه.
ډوډۍ مولا گرم لرا یخ گڑی دیڑے شا شودے مستی ترشاد پوری جیڑ بڑی دیڑے شا دچم گدر پخپلو پاک لمنو پیغلو ڈکشا سرزن زلمی لخکر دبخ سڑی دیڑے شا غنم جوار اربشی لوندینی مہینی وریجی باغون زنگلونا گلان سرجڑی دیڑے شا د چم یوین جلی تا کروان داس دعا وکڑا پریمان دی چم بی چم بی اوشن بنگری دیڑے شا.
د خوست په شرنګ مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ډېر په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو لخوا په ګرمو ولبلو بدرګه کېدل.
کدمون نگ دے دزانے
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه پورسیو کې د سانګو یو راپور لرو. فرانسپر سرشانس په یو ویډیوي راپور کې چروانه اونۍ خبر کړ په غسنې کې اسونه ښکار کوي چې ځونډي پرې راځوړندې شنګولي شنګېشي او اسونه مستی کوي. خلک شاوخوا راغونډ شوي دي خوشی کوي. د دې راپور جزئیات ملالې بشیر را سره شریک کوي.
د غزنی په اندړ ولسوالی کې د سانګو په دی لوبه کې د خلکو شور دی، خو له شمال سره سم نه اوریدل کېږي. په خوا به دغه شور د ډلونو له وهلو سره زیاتېده او میله به ګرمېده. د غزنی د سانګو د فدراسیون مرستیال عبدالغفور خانزاده فرانس پریس اژانس ته ویلي چې دوی د نورو ولایتونو د سانګو له لوبډلو سره د لوبو زمینه برابروي.
واده یې د مرګري سره خواهش وکړ، بیا د ولایت خپله ولایت راغړو، بیا میله ته جوړو، بیا د لوبه کوو. د وخت داسې کېږي چې بیا موږ بل ملک ته وتل کېږو یا هلته ځو.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 950 او 800 ترمنځ داسې اسونه سته چې سپرلۍ سانګې ورباندې وهلی سي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینهوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې له 5 لک تر 2 میلیونه پورې د سانګو یو اس پلورل سوی دی. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو د ټیم غړی محمد انور اندړ وایي چې د دې لرغونی دود د ساتلو لپاره دوی له خپل جیبه مصرف کوي.
الحمدلله موږ بیا کوشش کوو چې دغه ملي والا نوي ته پرمختګ ورکړو، وده ورکړو. له کلونو کلونو موږ خپل شخصي لګښت را ساتلی تر دې وخت پورې، بیا یې هم ساتو. پر حکومت مختنه ده چې د دولت مسؤلینو چارواکو سره مصرف کاري او کومک وکړو.
سانګې د لس کسیزې او 12 کسیزې ډلو له لورې ترسره کېږي چې سپرلۍ پر سرعت د سانګې خواته ورځي او په مځکه کې شخص سوی میژوی په نیزه ورسره اوچتوي. د سانګو لوبې د شاوخوا 200 مترو په مساحت کې ترسره کېږي چې اسونه له شاوخوا 100 متره د هدف پر لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په شمیر نورو سیمو کې سانګې نسبتا ډېرې دود دي.
د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د دې راپور لخبرې دو سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه ران خاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپې ته بناوړ ماش پچو په ال چوپا دا زما وندې دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپې ته بناوړ ماش پچو په ال چوپا دا زما وندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه و دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوسم د زړه درزا باندې دا د زړه درزا باندې دا شپې ته پناوړه ماش پچو پر ال چوپا دا زمان دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپې ته پناوړه ماش پچو پر ال چوپا دا زمان دا
مینه تا سکرم چه گورم آئی نکی زانتا مینه تا سکرم چه گورم آئی نکی زانتا وایم چه دا چهره خود سناسا اشنا غند دا های اشنا غند دا شبه تفنا ورماش پا چپا اللہ چپا دا زمان غند دا لورا زیتا ختم چلا شورا ڈگستا غند دا